دران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې لا پلی خمری تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غزولو پړه د ځنګړي ملي کمیسون پریکړه تایید کړه او دا هم اوري چې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د ملا منصور له وشل کېدو وروسته د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې ښه چانس برابر شوه ده. د دې موضوعاتو تفصیل او جزئیات له خبرونو وروسته ورو لومړی خبرونه له قسیم سولمل څخه ورو.
لمړی هم پام وکړئ، تر دې دمه د مهمو خبرونو څرخېتونو ته هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی وژل سوی، په لوګر کې د اوبو شپاړس کانالونه جوړیږي، او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د هند پولیسو د پاکستانی سختدریزي وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وژلی دی. د هم پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی وژلی دی. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک رسنۍ ته ویلي مولا مزمل د مې په 22مه نیټه په مارجې ولسوالۍ کې له ټپي کېدو وروسته مړ سوی دی. طالبانو بیا د افغان چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د هلمند لپاره د طالبانو د والی د وژل کېدو خبر څو ورځې وروسته تر هغې خپرېږي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په بلوچستان کې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور په یوه راکټي برید کې له منځه یووړ. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې مولا مزمل او دوه نور قمندانان قاری فدا محمد او مولوي حمید د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي. د طالبانو ویاند قاری یوسف بیا وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والی حاجي مولا عبدالمنان اخوند نومیږي او هغه ژوندی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلخمري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غزولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د ولسمشر د نوي فرمان په اساس به له دوشي د 300 میګاوات برېښنا مزي تر بامیان وغزول سي. د پروژه ټولو مرکزي سیمو ته برېښنا رسولی سي. دا فرمان د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمي په کابل کې خبر اعلان ته ولوست چې په یوې برخه کې راغلي:
اعمار شبکه لین انتقال برق 220 کیلو ولت دبل سرکت.
له دوشي تر مرکزی سیمو د 300 میګاوات برېښنا د انقل پروژه چې ټولو مرکزی سیمو ته برېښنا ورکولای سي داسې اجرا کیږي. له دوشي د بامیان تر مرکز د 300 میګاوات برق مزي د بامیان په مرکز کې د برق سبسټیشن جوړول او په بامیان کې لشته لشه شل زر کورنۍ ته د برق د ویش پروژه تایید شوی. ټاکل سوی چې د دې پروژې کار د روان کال په چنګاښ میاشت کې پیل او د 1398 هجري لمریز کال تر لیندۍ بشپړ سي. د لوګر په مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې د اوبو د 14 کانالونو د جوړولو کار پیل سو. د تقریبا 300 کیلومتره کانالونه به چې 268 میلیونه افغانۍ ورته بیلې سوي د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون پروګرام له لورې تمویل سي. د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی ازادي راډیو ته د دې کانالونو په اړه وویل:
په لوګر ولایت کې موږ شپاړس ویالې یا کانالونه چې دیو ایریا باسازي په مودن شکل سره غواړو.
د لوګر والی حلیم فدایی ویلی چې د کانالونو والو د رغولو په دې پروژه کې به 15,000 ماهره او 55,000 غیر فنی کارګران کار وکړي. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي حکومت یې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نسی تاییدولی. خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی به د ډي ان اي معاینې ته نتیجې تر کتلو وروسته رسمي ځواب ورکړي. دوی د دوهم جسد تایید امکان نه درلود ځکه چې داسې ویل سوي وه چې مولا اختر محمد منصور دی او مولا اختر محمد منصور پاکستانی نه دی. نو له ساینسي تایید پرته د ډي ان اي د معایناتو له نتیجې پرته د پاکستان حکومت او چارواکي په رسمي ډول د دې خبر د تایید هیڅ وسیله نه لري. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې حمله په شدت وغندله او غیر مسؤولانه او غیر قانوني وبلله. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر د شنبه پر ورځ خپور شو او د دوشنبه پر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تایید کړ. د هند پولیسو پرونویل په کشمیر کې د یوې نشټې پر مهال د پاکستان د سختریزي وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وژلې دی. پولیس وایي صفی الله او ورسره ملګری د دوشنبه پر ورځ د کشمیر په مرکز سرینګر کې وژل سو. دواړه وژل شوي وسلوال د پاکستان اتباع دي. هندي پولیسو د ځای خلکو دا ادعا چې د دواړه کسان د امنیتي ځواکونو په توقیف کې وژل سوي رد کړې ده. د جیش محمد وسلوال ډله له 15 کلونو راهیسې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې فعالیت کوي. هند دا ډله په دغه هیواد کې د څو تروریستي بریدونو مسؤوله ګڼلې ده. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي په ختیځ اروپا کې د پوځي تاسیساتو د زیاتولو پلان په ګرجستان، اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنو مستقیم ځواب دی. جنرال پاول پرون د ازادي راډیو خبریال ته په بروکسل کې په دې اړه وویل: دوی موږ په خبرونو کې او له آزادو سرچینو د روسیې د پوځي فعالیت د پراختیا په اړه معلومات ترلاسه کوو. هغوی په دوامدار ډول د نوو تاسیساتو، پوځي وسایلو، پوځي اډو د جوړول خبرې کوي. موږ له خپلو استخباراتي سرچینو معلومات لرو چې زموږ ختیځو پولو ته نږدې نوي پوځي ډلې ځای پر ځای کړي دي. د ناټو د پوځي کمیټې مشر زیاته کړه چې د اروپا په ختیځ کې د دې تړون غړي هیوادونه د روسیې د تشدد څخه په ویره کې دي او د روسیې پولې ته نږدې پراته هیوادونه له دوی غواړي چې خپل حضور پراخ کړي او د غبرګونونو څرګندولو ته تیار اوسي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې آیت الله احمد جنتی پرون د ایران د شورای خبرګان مشر وټاکل سو چې د ستر مذهبي مشر د کار څارنه کوي او د لرې کولو صلاحیت هم لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای چې شپږویا کلن دی او د دولت د ټولو کړنلارو وروستۍ پریکړه کوي په 2014 میلادي کال کې د پروستات عملیات کړی دی. داسې ویل کېږي چې روغتیایي حالت یې ښه نه دی. د ایران د خبرګانو شورا چې 8 غړي لري احمد جنتی په 150 موافق رایو د مشرۍ لپاره ټاکلی دی. د دې شورا د مشرتابه لپاره په کاندیدانو کې د منځلارو او اصلاح غوښتونکو ډلې له لورې څوک نه و درېدلی. احمد جنتی ناتیا کلن او د سخت دریځو له ډلې دی. د ایران د نگهبان شورا مشري هم کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
لا قسیم سوال عمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ولسمشر اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پل خمري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غزولو پړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. دا پریکړه پرون د ولسمشر مرستیال ویاند اعلان کړه.
اعمار شبکه لاین انتقال برق 220 کیلو ولټ دبل سرکټ با ظرفیت 300 مگاوات از منطقه دوشی الی مرکز بانیا.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان وی د ملا منصور له وژل کېدو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره ښه چانس پیدا شوی دی او د دفاع وزیر وی چې هر کله چې د دولت وسلوال مخالفان سولې ته غاړه کې نږدي د هغوی پر وړاندې به کلک عملیات ترسره کړي. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د تونس لوی اسلام پاله ګوند د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دیني فعالیتونه به سره جلا کړي. د نورو رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي ونس پروګرامونه خپرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخام تر و بچو پوري په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلي خمري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غزولو پړه د ځانګړي ګمارل شوی کمیسون پریکړه تایید کړه. د کمیسون غوره ګڼلې ده چې دا مزه د سالنګ لړار تیر شي. د کمیسون بل پریکړه چې د ولسمشر په فرمان کې د چوي ده د دوشیل لارې بامیان ته د 300 میگاواټ برېښنا د مزي غزیدل دي. په دې اړه جزئیات د فرشته جلال سي په ریپورت کې ورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی له پولی خمری تر ارغندی د 1500 کیلو ولټ برق د مزید غزولو پاړه د ځنګړی ملي کمیسون له پریکړې سره موافقه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمی پرون په دې اړه صادر شوی فرمان له خبریالانو سره شریک کړ چې په یو برخه کې راغلی
پروژه لاین انتقال برق 220 کیلو ولټ دبل سرکټ
له دوشی څخه د بامیان تر مرکزه د 260 کیلو ولټه ډبل سرکټ برېښنا لاین چې د 300 میگا واټه برق د لېږدولو ظرفیت لري. د دې پروژې پیل د سرطان په میاشت کې او پای د 1398 هجري لمریز کال د قوس په میاشت کې. د سالنګ لارې د وارداتي برېښنا له انتقال سره د یو شمېر مخالفو ډلو تر اعتراضونو وروسته ولسمشر غني د غوایي په 19مه یو ځانګړې کمیسون ته دنده وسپارله چې د افغانستان د برېښنا شل کلن ماستر پلان د دې پروژې په اړه دولتي اسناد د جرمني د فشن شرکت په ګډون د غیر دولتي ادارو وړاندیزونه او د مخالفو ډلو شکایتونه وڅېړي. د کمیسیون تلاس ورځې وخت ورکړ شوی و چې خپل کار بشپړ او ولسمشر ته یې رپورټ وړاندې کړي. کمیسیون د دوشنبه په ورځ د خپلو څېړنو رپورټ جمهوري ریاست ته وړاندې کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی چې د دې کمیسیون غړی دی پرون خبریالانو ته وویل
به خاطری که در عمل انجام شده قرار گرفته ایم
مش د داسی کار پولاند دریدلی و چی ټولی تخنیکی او تدارکی مرحله بشپړی شوی و په تیر دو نیمو کلونو کې د 1500 کیلو ولټ برق پروژه ټول تخنیکی کار د سالنګ لاري بشپړ شوی و. ملي کمیسون مربوط اسناد و چړل او د دې پروژه تدارکاتی مرحله د تعلق له حالته ووته. د شاغلی زکی په وینا د سالنګ لاري د 1500 کیلو ولټ برق د مزي د تیرولو وړاندیز د لپاره هم غوره ګڼل شوی چې کم لګښت ور باندې راځي. حکومت به د برېښنا صادرونکو ته جریمه نه ورکوي او د پروژې تخنیکی چاري دوه کاله مخکې لا بشپړې شوې دي. خو دا تر هغه د افغانستان په ځینې سیمو کې له مخالفت سره مخامخ شوی و. د روښنايي جنبش په نوم ډلې څو ورځې وړاندې په کابل کې پراخ لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د برېښنا د پروژه د بامیان لاري بشپړه شي. د دې ډلې یو غړی احمد بهزاد آزادی رادیو ته وویل چې دوی د کمیسون کار پر رسمیت نه پیژني نو لدی عملی پریکړه هم نشي منلای.
برای ما ارزش نداره قبلا هم اعلام کردیم که
تاسو موږ لپاره ارزش نه لري. موږ مخکې هم اعلان کړی چې د کمیسون پر رسمیت نه پیژنو. په کمیسون کې موږ برخه نه اخیستې فیصله هم موږ ته اعتبار نه لري. شاغلی بهزاد ټینګار وکړ چې د افغانستان د برق د ماستر پلان پر اساس د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزي باید په بامیان کې تیر شي او دوی به د خپل غشتونو ترمنل کې دوه پوري په دې اړه اعتراض جاری وساتي. د حکومت رهبران په شدت دروغ وایي او غواړي چې د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې توی کړي. د 240 کیلو ولټ برق وړاندیز چې افغان حکومت کړی د حکومت یو بله خائنانه دسیسه ده. د ولسمشر د نوي فرمان پر اساس به له دوشي د بامیان تر مرکزه د 300 میگا واټه برق مزي وغځول او د بامیان په مرکز کې د برق سب سټیشن جوړ شي. په بامیان کې بلشتلجه شل زره کورونیو ته د برق د ویش پروژه هم عملی شي. د ولسمشر د فرمان پر اساس ټاکل شوی چې د دې پروژو کار د روان کال په چنګاښ میاشت کې پیل او د 1398 هجري لمریز کال تر لیندې بشپړ شي. ولسمشر غني د مالیه وزارت ته حکم کړی چې د دې بودیجه برابره او ملي شورا ته د تایید لپاره وړاندې کړي. د بی بی سی تلویزیون په حواله د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د دې کمیسون له وروستي پریکړې ملاتړ کړی دی. رپورټونه وایي چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش او د هزارګانو د ټولنې ځینې نور مشران به هم ډیر ژر په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلی خمری تر ارغندې د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید غزولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسون پریکړه تایید کړه. د دې کمیسون غوره ګڼلې ده چې دا مزه باید د سالنګ له لارې تیر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان کندهار ته د سفر پر مهال وویل چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ښه ګټه پورته کړي او د سولې غوښتونکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزیر هم په دې سفر کې په کندهار کې څرګندونې کړي او وایي چې د دولت د وسلوال مخالفانو پر وړاندې به له نرمښت کار وانخلي. صادق رښتینی په ریپورت لري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د ملا منصور وژل کېدو د افغان سولې په بهیر کې نور هم اسانتیا رامنځته کړې. جنرال جان نیکونسل وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف و. دغه امریکایي جنرال د سېشنبې په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی و او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت رارسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دوی وایي دا ډېره مهمه ده چې ملا منصور ووژل سو ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سوله یې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل سو موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای سي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوالو مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کېږي او له هغه ځایه تمویلېږي. په ورته بخ کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه لاس نه اخلي دوی به ور باندې درانه او ځپونکي ګزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نوو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته رهنمایي وکړي ان شاء الله په دښمن به غوڅ ګزارو نه کړو. ستاسو ستاسو کې ولای خالي او هیڅ نه و تردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د نړۍ مطبوعاتو هم په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. احمد شیبر مطبوعات لوستي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د ملا منصور مړینه د ایران او طالبانو اړیکې واضح کوي. د ګارډین په وینا د ایران شیعه دولت له فکری پلوه د طالبانو له افراطي سنی ډلې سره اختلاف لري خو بیا هم د دواړو له یو بل سره همکاري ته زړه ښه کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي د ملا منصور له وژل کېدو دا څرګندېږي چې طالبان له ایران سره پیچلې اړیکې لري او دا ځکه چې د طالبانو مشر پر هغه لویه لاره ووژل شو چې د ایران تر پولې غځېدلې ده. د ملا منصور په پاسپورټ کې د ایران د ویزې مهر لیدل شوی دی چې نږدې دوه میاشتې مخکې ایران ته داخل شوی و. د ګارډین په مقاله کې بیا لولو چې پاکستان هغه هیواد دی چې تل انتقاد پرې شوی دی چې طالبانو ته یې پناه ورکړې او د هغوی ملاتړ یې کړی خو د ایران او طالبانو ترمنځ د عقیدوي سختو اختلافاتو سربیره اړیکې پیدا شوې دي. ورځپاڼه لیکي تهران او طالبانو د خپل ګډ دښمن او خپلو ګډو ګټو په خاطر نږدې اړیکې ټینګ کړې دي. که څه هم ایران دا تور رد کړی دی چې ملا منصور ایران ته تللی خو د افغانستان په لویدیځ کې له یوې نسبتا اوږدې مودې را په دې خوا خلک شکایت لري چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي او له هغوی سره په افغانستان کې د بریدونو لپاره مرسته کوي. د لویدیځ بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا د افغانستان د سولې پر بهیر د ملا اختر محمد منصور د مړینې اغیزې په یوې لیکنې کې راخیستې دي. دا ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر بارک اوباما اداره په دې باور ده چې د ملا منصور له وژلو سره په افغانستان کې د سولې د لارې یو سرخنډ لري شو. واشنگتن پوسټ بیا لیکي دا ښکاره ده چې ملا منصور په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مخالف و او نه یې غوښتل چې د خبرو میز ته حاضر شي خو ملا منصور د افغانستان د سولې د لارې یوازینی خنډ هم نه و. د پاکستان په بلوچستان کې په هغه ځای کې چې طالبان ډیر فعال دي د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ملا منصور ووژل شو خو واشنگتن پوسټ لیکي چې تر اوسه معلومه نه ده چې د هغه وژل به د افغانستان د سولې بهیر کړندی کړي که به یې ورو کړي. واشنگتن پوسټ سرګندوي تر څو چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د افغانستان پر نورو موضوعاتو د افغان ځواکونو د جدي ملاتړ په ګډون غور ونه کړي د شنبې د ورځې د برید په څیر حملې به د افغانستان د سولې ټکنۍ بهیر ګړندی نه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوري. د افغانستان ولسمشر وروسته له دې چې د ایران مذهبي مشر د هلمند د سیند اوبو د مسئلې د حل غوښتنه وکړه وویل چې په نږدې راتلونکي کې په دې حقله کارپوهانو سره خبرې کوي. آیت الله علي خامنهای جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تهران کې د دوشنبې ورځې غونډه کې ګډو فرهنګي روابطو ته په اشاره وویل چې د هلمند اوبو په څیر مسایل باید د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لانجمنه موضوع نه وي. افغانستان ویلي چې د هلمند اوبو د ویش څلور څلوېښت کلن تړون ته ژمن دی او کچېرې ایران ادعا کوي چې خپل حق نه ترلاسه کوي نو دا موضوع به کارپوهانو ته وړاندې کړي. سلطان محمد سرور پې رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي د افغانستان او ایران د پولو په اوږدو کې د اوبو مسئله به د راتلونکو دوو اونیو په ترڅ کې د کارپوهانو غونډې ته وړاندې شي. محمد اشرف غنی چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر له لارې د ترانزیت او ترانسپورت د اړخیز تړون لاسلیک کړ، هیله څرګنده کړه چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دا ډول مسایل په مناسبه توګه حل شي. خو پښتنه دا ده چې د هلمند د اوبو مسئله ولې اوس مطرح کیږي؟ د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نجیب فهیم وایي د سیمې هیوادونه او په ځانګړې توګه ایران د خپلو نفوسو د زیاتوالي له کبله د اوبو له کموالي سره مخامخ دی او د اوبو موضوع یې افغانستان سره په روابطو کې اهمیت پیدا کړی دی. استاد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د څو لسیزو جنگ جګړو له امله خپلو اوبو څخه مؤثره ګټه نه ده اخیستې او ګاونډیو هیوادونو ته وړیا بهیدلې دي. اوس ایران غواړي د هلمند سیند اوبو څخه خپلې استفادې ته مشروعیت ورکړي.
اوبو زمونږ په منطقه کې، یعنی په هغه جغرافیایي منطقه کې چې افغانستان او دغه همسایگان قرار لري، دغه وچه منطقه دی و طول هیوادونه اوبو د کمش په خاطر مشکلات څخه مواجه دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو سل کلنې لانجې په شاهي دوران کې د صدر اعظم محمد موسی شفیق تر واکمنۍ پورې دوام درلوده. څلور څلوېښت کاله پخوا موسی شفیق د شاهي دورې وروستي صدر اعظم ایران سره د هلمند اوبو د لانجې د حل یو تړون لاسلیک کړ. استاد فهیم وایي دا یو جامع تړون دی او دغه اوږده لانجې حل کړې ده. اوس چې په سیمه کې د اوبو کمی دی، ایران ادعا کوي چې افغانستان دغه تړون عملا نه دی تطبیق کړی. په تهران کې د افغانستان سفیر نصیر احمد نور له دې مخکې د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته ویلي چې کابل د هلمند د اوبو د ویش تړون ته ژمن دی او له دغه تړون سره سم ایران اوس هم خپله برخه اوبه ترلاسه کوي. هغه ویلي که چیرې ایران باور کوي چې افغانستان څخه خپله برخه اوبه نه ترلاسه کوي، نو کابل آماده دی چې دا موضوع د کارپوهانو یوې کمیټې ته وړاندې دکړي.
ژوند
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د تونس لوی اسلام پاله ګوند د دوشنبه پر ورځ پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دینی فعالیتونه سره بیل کړي. د حرکت النس هم مشر وایي چې دین باید له سیاسي سیالیو او خصومتونو لرې وساتل شي او جماعت خی خلک سره راټول کړي، نه دا چې خلک سره بیل کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د تونس اسلام پال حرکت النهضه یا د نهضت د غورځنګ ګوند د دوشنبه د ورځې په رای اخیستنه کې فیصله وکړه چې خپل دینی او سیاسي فعالیتونه سره بیل کړي. د ګوند په لسمه کنګره کې دغه پریکړه په تونس کې د غیر مذهبي سیاسي بهیر سره د همغږۍ او د راتلونکي کال انتخاباتو ته د تیاری لپاره شوې ده. حرکت النهضه ګوند وروسته له دې چې د جمهور رئیس باجی سیبسی د ندا تونس غیر مذهبي ګوند څخه یو شمیر خلک بیل شول، اوس په پارلمان کې تر ټولو ډیر غړي لري. د حرکت النهضه 15 کلن مشر راشد غنوشي چې د 15 کلونو لپاره یو ځل بیا د دغه ګوند مشر وټاکل سو، د کنګرې په پیل کې داسې وویل:
اننا حريصون على النهي بالدين.
موږ غواړو چې دین له سیاسي سیالیو لرې وساتل شي. جمعتونه باید په سیاسي سیالیو او خصومتونو کې په بشپړه توګه بې پرې وي او د سیاسي مقاصدو لپاره باید ترې کار وانه خیستل شي. جمعتونه باید خلک سره راټول کړي او سره بیل نه کړي.
په تونس کې د 2011 کال د عربي پسرلی تر پاڅون وروسته کله چې اسلام پال سیاستوال په دغه هیواد کې واک ته ورسېدل د دوی او غیر مذهبي سیاستوالو ترمنځ اختلافاتو زور واخیسته. نهضت ګوند تر پاڅون وروسته د چارو واګې ترلاسه کړل، خو وروسته له دې چې دوه مخالف سیاستوال ووژل شول او نږدې و چې هیواد کورنۍ جګړې ته داخل سي، واک یې په خپله پرېښوده. د تونس جمهور رئیس د حرکت النهضه د دوشنبه ورځې پرېکړه وستایله او وویل چې اسلام د ولسواکۍ لپاره خطر نه دی. سیاسي څارونکو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دینی او سیاسي فعالیتونه سره بیلول د ښاغلي غنوشي د سیاسي درایت او ځیرکۍ یو بل مثال دی. نوموړی په تیرو 34 کلونو کې د دغه اسلامي ګوند مشر پاتې سوی او په دې کې لس کاله په تبعید کې له لندن څخه د ګوند مشري کړې ده. سیاسي څېړونکي بکلوتی برکت الله ویلي دي چې مونږ له دې انکار نشو کولای ښاغلي غنوشي او ولسمشر سپسی د کورنۍ جګړې مخونی ولا، او له دې هم انکار نشو کولای چې ښاغلي غنوشي له نویو حالاتو سره د ځان د برابرولو توان لري. خو یو بل سیاسي مبصر سفیان بن حمیده په دې باور دی چې حرکت النهضه ګوند خپلو اهدافو ته د رسیدلو لارې بدلې کړي، خو اهداف یې نه دي بدل کړي. ښاغلی غنوشي د ګوند کنګرې ته خپل وینا کې دا هم ویل چې هغه اسلامي ارزښتونه چې نن ورځ خلک د پرمختګ، کار او زیار، شفافیت او ریښتونولۍ لور ته رابولي، د داعشیانو او تکفیریانو خلاف جګړه کې موږ ته زور او ځواک بخي. هغه وویل چې موږ داسې دینی عالمانو ته اړتیا لرو چې د اسلام په منځلاریتوب ټینګار وکړي او د اسلام په نوم افراطیت باطل کړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدال است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تونه شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورای.
خبریاست امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړی چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلي او ګټور ثابت شوی دی. د روټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې څېړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یوه پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کیښودل او هغې په 180 ناروغانو وازمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړي دي. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن بڼه یې تداوي نه کېده او د ګلوکوزو اندازه پر لپسې او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغېز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه جوړوي او وظیفه د بدن د انرژي د ستري منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوب پیل شي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله مخنیول کیږي.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې ووري. د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو نس پروګرام او د غراز د انصاف په لټه کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد نادر له قندهار لیکي چې د طالبانو او ایران ترمنځ روابط شته او ایران لاس لري په ټولو مسایلو کې. محمد قاسم زواک بیا له هلمند ولایت څخه لیکي چې د ملا منصور د مړینې وروسته به په افغانستان کې سوله راشي، ځکه چې د ده په خبره ویل کیږي چې ملا منصور د سولې په لار کې یو اخنډو. د اختر محمد منصور وچل کېدل حقیقت نه لري. دا ځل په افغانستان کې د بل ملا صاحب د رامنځته کېدلو لپاره لوبه روانه ده. دغه شان یو اوریدونکي خپل اس ایم ایس لیکلی دی او موږ همیشه اوریدونکو غواړو چې لږ واضح الفاظو باندې ولیکي تر څو د دوی په الفاظو د دوی اس ایم ایسونه تاسو ته ولستل شي. خیر الله افغان له خوست څخه لیکي، افغان حکومت باید د ډیورنډ په کرخه کې د پاکستاني ملیشو د رامخته کېدو مخه ونیسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په پاتې برخه کې دوه نیس پروګرامونه لرو، خو اوس قسیم سولمل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی ملا مزمل وژلی دی. خو د طالبانو ویاند وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والی حاجي ملا عبدالمنان اخوند نومیږي او هغه ژوندی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلخمري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غزولو په اړه د ځنګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د لوګر په مرکز او محمد اخی ولسوالۍ کې د اوبو د 14 کانالونو د جوړولو کار پیل شو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نصار علي خان وایي حکومت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نسي تاییدولی. د هند پولیسو پرون ویل په کشمیر کې د یوې نښتې پر مهال د پاکستاني سختدریز وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وژلی دی. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي په ختیځ اروپا کې د پوځي تاسیساتو د زیاتولو پلان په ګرجستان، اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنې مستقیم ځواب دی. او آیت الله احمد جناتی د ایران د شورای خبرگان مشر وټاکل شو.
خبرونه په پاتې برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو نس پروګرام نه خبرېږي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟ ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منای هیلمنیم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. دوستانو د دې بیا هم فایل کو د دې ونې د انصاف فلټه کې په خبرونه باندې په دې خبرونه کې د لوګر ولایت اوسیدونکو نوروز څنګه اخیسته دی وای چې لوګر ولایت په مرکز کې اوسېږي او د تیګي پلاپ سیمه کې څنګه ده چې وای سیلاونه راغلي ول دوی ورڅخه ځانمن شوی، خو هغه اصلي مرسته چې باید دوی تر رسیدلې و وای چې د غوی لپاره د نورو کسانو نمونه لیکل شوی دي. راځي د غستونځ په خپل د نوروز لخلي واورو.
زه نوروز خان یم د لوګر ولایت له مرکز اړوند د تیګي لپاره سره اوسم.
مشکلم تشه رسونه متشره مهرباني وکي
څنګه هو دا چې د سور هميس کې د خبرانو نو اوسه سلاونه راغله. نو د تیګي له پلو سره دلته کوم سلاو راغی په سلاو کې لما کور ځانمن سو کوټه نورانه سو دیوالونه میړنګ سول ډیر داس نور خلک لګ سنا څه ځانمن سول. نو بیا مونږ ورغلو هغه نمائنده ته مو ویل چې یو لیست جوړ کو د طبي حوادث او ریاست ته ورو. نو هغه لیست جوړ شو د تی بیا د ریاست مونږ ویل چې آی آر سی به تاسو ته زنګ وهي سروي به کوي. نو دې وخت کې مونږ فایل شو د کوم څنګه لښ پیو وته بیا زلاړه ما د دې پښتنې حیاتی دفتر ته چې زه ورغلم هلته ما لیس وکړ په لیس کښې زما خپل نوم نه و د او خلکو نومونه نه و چې کوم جن منسوي و په دغه لیس کښې اکثره داسې خلک وو چې هغه د بلې منطقې وو داسې منطقې وو چې هلته بلکل سیلاونه نه وو راغلي او سیلاو نه وو زیامن کړي او په تېره بیا داسې خلک وو چې هغه ښه سرمایداره ښه مالداره خلک وو داسې نومونه په دې لیس کښې وو شامل وو او بیا زیاتره یې د نماینده خپلوان وو او داسې کسان وو چې نماینده ته ډېر نږدې وو او بلکل یعنې په سلاو کښې نه زیانمن شوي نو دا لیس یو کله ما وکړ زه مې ډېر سخت درد وکړ زما مطلب زما مقصد دا شی ده چې حق باید حقدار ته وسپارل شي او کوم چې خلک چې مستحقین دي هغو ته باید حق وسپارل شي نو په دې بابت باندې ما
بله دا نماینده څوک دی نماینده ستاسې هدف د نماینده نه څه دی
نماینده دلته عبدالباقي نومې دي
اره څه شي نماینده لرې څه نماینده لرې دا
دی ملک دی نماینده د خلکو مشر ده دغه کار دی کوي
نو تاسې د هدف د وکیل لرې هغه وکیل سیمې دی د منطقې وکیل دی دا
وکیل لري دغه خلکو مقصد ملک ده مشر ده په دولت کښې مقصد دا شی ده یو د ده تصدیق هم چلېږي د ده ټاپ هم چلېږي د خلک په اداره کښې هم په رسمیت وپېژني زما مطلب دا شی ده چې دغه حق باید اقدار ته وسپارل شي زه اوس خپله مسکین یم زما کور زیانمن شوی ده زه وس نه لرم ما ته څه کول په کار دي آیا زه بل عریضه ولیکم زه دولت نه خواهش کوم چې ما سره مدد وکړي د هغو خلکو سره یې وکړي چې هغه واقعا او رښتیا زیانمن شوي دي
د انصاف په لټه کښې
د نوروز ستونزه مو د لوګر ولایت د والی ښاغلي محمد علیم فدایي سره شریکه کړې ښاغلي فدایي په اړه راته وویل
اول خو دا ورور ځکه دا ځای دومره لرې نه ده بهتره به دا وه چې عاجل فوراً د ولایت مقام ته راغلی وای او یا یو سلو څلور شمېرې ټلیفون چې مستقیماً ما ته رسېږي ټلیفون یې کړی وای که چېرته دغسې یو تختي صورت نیولی وي چې متاسفانه دا کار یې نه ده کړی او د دې تر څنګ موږ د دې سیلابونو سره فوراً یو هیئت چې په لحظه باندې معاون صاحب په مشتابه باندې ولاړ بیا هغوی خپل پروسیجر لري د مختلفو بنسټونو او نهادونو غړي په کښې وي د استرار د ځوانانو د نورو اړونده ارګانونو مسؤلین په کښې وي حتی امنیتي ارګانونه هم د هغوی استازي په کښې وي ګوري همغلته له نږدې نه چې کوم کورونه زیانمن شوي دي زیان څومره زیان رسېدلی دی کوم کوم ډول شیان زیانمن شوي دي آیا دیوالونه چپه شوي دي حیوانات مواشي له منځه تللي دي نور زراعت ته یې زیان رسېدلی هر څه چې شوي وي هغه ثبت فورمې کېږي بیا په هغې باندې دغه ټول هیئت لاسلیک کوي او د دې تر څنګ د همدې پېښې په اړه باندې موږ ته نه یوازې چې دې هیئت دا کار کړی موږ اضافه دا کار هم وکړو چې د ملي امنیت د ریاست نه مو هغوی ته مو هم دنده ورکړه چې تاسو هم ولاړ شئ او په دغه سیمه کښې وګورئ تصویري بڼه باندې موږ د هر کور او د هر همغه ځای چې سیلاب وړی موږ د هر یو نه یوازې چې نوم لرو بلکې تصویري بڼه یې هم لرو
بله جناب ولی صاحب دغه د نوروز خان په نوم دغه اورېدونکی چې دغه ادعا لري دی امکان لري چې تاسو ته نږدې نه در شي او تاسو وګورئ
همدا اوس نه هر وخت کولی شي اوس هم راتلی شي سبا هم راتلی شي کله چې د ده زړه وي راتلی شي اما هیله مې دا ده چې په حقایقو ولاړ مبني شواهد ولري چې دی د خپل کور تصویر دې واخلي که نه یې دلته را شي زه به کسو سره ولېږم کور بهیې وګورو چې کوم ځای کښې د څومره تخریب شوی دی اما خپل خدای او ایمان دې شاهد کښې حقایق دې ووایي
بلې ولی صاحب که یانا دغه د کلي وکیل دغسې یو عمل کړی وي ستاسې غبرګون به د هغوی په وړاندې څه وي
زه په فرضیو نه غږېږم تر اوسه مې موسده څېړلې ده هېڅ نه غواړم چې داسې یو په یو مبهمه فضا کښې زه په دې اړه باندې قضاوت وکړم اما مهمه خبره دا ده واقعیت اوس دا دی چې د ورور شکایت کړی دی او واقعیت دا ده چې هیئت تللی واقعیت دا ده چې امنیت موضوع موږ ته علاحده بل هغوی هم خپل لیست را کړی د تصویرونو سره اما که د دې نه ماورا دا ورور را شي په اسنادو باندې موږ ته دا خبره وکړي په هغې اړه باندې به موږ څه چې موږ ته د قانون ایجابات وي هغه به کېږي دې کښې شک نشته په ځینو حالاتو چې شاید دغسې تختیانې وشي دا یو طبیعي هغه ده یا سړی په کور کښې نه وي یا هغه کس دې باندې وتلی یا یې کور بند وي یا مثلا
بل ولایت ته تللی وي. دغسې کله کله که مونږ ځینې قضیې لرو چې هغه قصدي نه دي، هغه صرف هماغه یا په کور حاضر نه وي او یا بله ستونزه وي، او ده کولای شوای چې تقریبا یعنی یو سل څلور شمېره مونږ لرو ثبت کړی، مونږ اتومات دا تعقیبولو، یا د دې نه بغیر سر له اوس نه هر وخت چې د ده خوښي مونږ ترې استولی شي. دا دوست نوروز خان
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا د دېونې خبرونه چې تاسو واوریدل، هیله من يم چې هغه دوستان چې ستونزې لري او تر اوسه پرې له موږ سره شریکي کړې وي، موږ په دې باندې توانېدلی وو چې د دوی ستونزو ته یو حل لاره پیدا کړو او لا قل د دوی هغه غږونه د مسؤولو چارواکو تر غږونو ورسوو. تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې خدای سپارم. په تلو تلو کې خبرونه شمېره له ځان سره یاداش کړئ، 0992 93 90. تاسو کولی شئ د یک شنبې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ. خو نه ولا رہی
آزادی ریڈیو تھا دیش میں رخ پل پیغام نہ رولے گئی 0000 2 3 4 اب ہم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
گرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام او شهیل د خوشحالي په څرګندولو او په دې هیله چې تاسو ټول روغ رمټ خوشاله او آرام اوسئ، د دې د نن ورځې پروګرام چې ما ته روشن درته برابر کړی دی وړاندې کوم. د نن ورځې په پروګرام کې چې ستاسو دوستانو د ثبت شوي پیغامونو څخه جوړ او چمتو شوی دی، پر نورو پیغامونو برسیره یو زیات شمیر هغه پیغامونو ته چې په افغانستان کې د سولې د چنګښ په خاطر او د ځینو بهرنیو هیوادونو څخه د سولې لپاره د مرستې غوښتنې یا نه غوښتنې په اکله ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته ځای ورکړل شوی دی. گرانو دوستانو، لکه څنګه چې مو په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې وه چې موږ هڅه کوو تر څو ستاسو پیغامونه په بشپړ توګه خپاره کړو، خو کله کله ځینې پیغامونه ډېر اوږد وي چې که په بشپړ توګه خپاره شي نو په دې پروګرام کې به د نورو اوریدونکو د پیغامونو لپاره ځای پیدا نشي، نو کله کله مجبور یو چې ځینې ستاسو اوږد پیغامونه یو څه لنډ کړو. نو بیا هم ستاسو څخه مشکل دا ده چې پیغامونه مو لنډ او واضح ثبت کړئ. نو راځئ چې د دې خبرونې پیغامونه په ګډه سره واورو.
احسان الله د روزګان د ولایت اقزام د ولسوالۍ آزادی راډیو ته دا پیغام پرېږدم. اول قدم کې خود آزادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. سلام از مادا پیغام ضرور ټول افغانانو ورونو څخه غواړم چې دی وایي چې موږ پاکستان ته ځو، موږ دی پاکستان ته کو، پاکستان موږ دی بسوله کړه خوشاله نه، پاکستان موږ دی سوله به کوم علاقه وغواړي راځي، موږ دی څنګه با خپل لا سوله شروع کړو چې ګوري وي یو بل سره وژنو. نو که طالب دې ماغم د افغانستان حکومت نه افغانستان خپل ورونو سره وژنو او دغه ورکه دا باندې کوو چې موږ پاکستان ته پاکستان یو ورځ پاکستان مشکل جوړي، پاکستان موږ ته کوم مشکل پاکستان یاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت په مشرانو باندې غږ کوم، خاصتا د سولې پروسې کې چې څوک ځي او راځي او نمایشي ناستې کوي او نور سولې پروسه نه ده، اسی سولې پروژه ده، اسی خپل ساتیرای پکې کوي. نو دا هر چاته معلومه ده چې امریکا، انګلیس، پنجاب او چین د افغانستان په مشرانو رشخان وایي. رشخان خو څخکر نه لري، اندار کوم رشخان وی کنه چې تاسو فنون سولې خبرې یو نور د طالبان د ځانمرګ کې یا د سولې خبرې تر ونی کال د موټر بم کې د سولې خبرې تل وری کی ارځه کې پښتوني مردار وی درشه سره پروتوی اجه سوری خبری کی نور په ځوان امرشخان ما وای نور په افغانستان امرشخان ما وای په افغانان امرشخان ما وای نو خپل همت نه کار واخلی سره کوم استخباراتي جنگ چې پاکستان نه وان کړندار کوم استخباراتي جنگ نه کار واخلی د کومې سولې خبرې چې روانې کړي داسې گپ شپ دی او رشخان دی په افغانان رشخان ویل دي کشرانو وس نه رسیږي مشران یې خلط کړي دي او اخیستی دی لکه ای پی ایل لوبو ته چې لوبغاړي د کرکټ دپاره اخلي اندازه کې مې اخیستی دی او کشرانو وس نه رسیږي هسې موږ تو کې سوځېږي څوک د مایانو ښکار شول څوک د دریابو ښکار شول څوک د مرمیو ښکار شول او څوک د بمو ښکار شول. ازادي راډیو نه مننه کوم.
السلام علیکم. زه د پلار د ولایت خبر د خیر کوم. ما ورته دا غواړي سوله وکړو خو دا سوله خو نه راځي. که تاسو غواړئ سوله وکړو هغه وخت چې افغاني قوت غواړي زه سوله وکړم. سوله نه کېږي که په افغانستان کښې سوله کېدله ولې به ولې به د افغانستان خلک مختري رنځ ولیده ده افغانستان خلک دا چې که به راکړي دغسې در به در سوله خو ته ځان دو ملت ته توجه نه کوې د وطن افغانستان خلک در به در سوله ګرده ځېدي مخ پر ایران باندې ځي هغه سم نمایي مړه کېږي دې کارونه کوئ په دا خلک کښې خلک هم دغه چې مړه سوله بس معنا ده اوس چېرته به راکړي اوس نه د افغانستان خلک نه دورې څخه چې ولاړ شي نه دورې مجبوره چې ایران ته ولاړ شي کسب کار وکړي دا څنګه افغانستان دی چې نه جوړېږي اشرف غني هم زور غواړي چې سوله وکړي سوله خو نه کېږي په دې رقم که سوله کېږي دا خو اوس وخت باید افغانستان یا جوړ اوس خو هغه د طالبان افغانستان غواړي چې موږ سوله کړو په څه رقم سوله کړو هذا خطاب عام.
السلام علیکم. زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت د اسماعیلخېل او منډیګری څخه خپل درانه سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو محترمو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. محترم زما پیغام دا دی چې د افغانستان هر هغه څوک چې په افغانستان کښې صلح غواړي هغه که د افغانستان د حکومت سره وي که د هر چا سره وي خو موږ افغانان اوس په هر وخت نه سولې ته ضرورت لرو. جنګونو باندې مسله نه شي حل کېدی وینه په وینه نه مینځل کېږي وینه په اوبه مینځل کېږي. موږ افغانان هغه که حزب اسلامي دی او که طالبان دي که د افغانستان د خورې عسکر دي دا ټول افغانان دي باید په خپله دا خبره هر یو سړی په فکر کې په سوچ کې د خپل وجود سره درک کوي چې د افغانستان مسله که چېرې په جنګونو حل کېدلی تاسو ته بهتره معلومه ده چې په کلونو کلونو جنګونه وسول هېڅ نه شي حل کېدی. په دې نړیواله متحد دي دنیا متحده دو بعضې داسې اشخاص شته چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر په داګه دا خبره کوم چې هغه غواړي چې په افغانستان کښې جنګ ونه شي. موږ افغانان د جنګ نه ستړي یو. موږ افغانان په اقدامونو باندې د خلکو په وژنو باندې یا په څلورو یا په شګو باندې یا په زرو باندې دا مسلې نه دي حل کېدی. د اوس سړي زړ د ټولو افغانانو دپاره د منلو ور نه دي. هر هغه څوک چې افغانان وژني هغه د افغانستان د خورې دښمن دی. باید نور افغانان موږ هېڅکله هېڅ وژنې نه باید موږ ډډه وکړو. دا زموږ کور دی چې دا وران ویجاړ کور جوړ کړو د خدای دپاره افغانانو نوره سوچ وکړئ په خپلو په خپلو وجودو کښې سوچ وکړئ چې څوک وژنې. دا افغانان دي چې موږ خارجیان موږ پاکستانیان موږ د افغانستان زنه داسې کړی چې هغه د پیسو دپاره ناست وي هغه مو وژني. دوی څه فکر لري موږ متوانې موږ افغانان بېچارهګان پرېته وو چې دوی ګرام نه دي. خدای دې دي موږ د بېچارهګانو وازار د دوی په خلخانو باندې هغه که لوړ پورې چارواکي هغه که طالبان یې که هر هغه څوک چې افغانان وژني خدای باندې د په هغې باندې ولګوي. موږ در بدر یو. ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه ملنګ مجاهد.
السلام علیکم. یاسر خطیب یم له دلارامه. د ټولو افغاني تجارو څخه دا هیله کوم چې نور دنو د پاکستان سره خپل تجارتي اړیکې ختمې کړي ځکه دا هغه ملک دی چې موږ د څو د تېرو څو لسیزو راهیسې د ده څه ښه خاطره نه لرو. نو تاسو تجار افغاني تجار مهرباني وکړئ د نورو بندرو او بادرو څخه خپل مالونه او سامان آلات انتقال کړي. وسلام.
السلام علیکم. سلام تاسو کارکوونکو ته د ازادي راډیو کارکوونکو د ټولو ته وړ کېږي پلټیکال وړی ته خبرې کوم. زما دا پیغام ده خامخا د مشرویه دغه کوم اوس دا طالبان چې دي په دغه مجاهدینو طالبان بولي دوی پښې جنګېږي که په اسلام جنګېږي که په ملت افغانستان باندې جنګېږي خو نوم دې درد پرې وخوري.
د ولایت د ګیزو د ورسوالۍ اوسېدونکي دغه د ګلبدین حکمتیار سولې خبرې دا د افغانستان د ټولو خلکو دپاره په ګټه دي. زه د اشرف غني څخه غواړم چې دغه خبرو ته دې غوږ ونیسي دا خبرې سر ته ورسوي د ګلبدین حکمتیار سره دې یو صلح وکړي طالبان هم صلح ته حاضر شي. السلام علیکم.
السلام علیکم عبدالله زابل ولایت خبرې کوم دا د اسلامي ګوزرین حکومت پر خبرې د راغلو استازو څخه لا وایو او خدای دې وکړي چې دا درې صاحب اشرف غنی لخوا تثبیت او د کیمیاتوار چې او ټول دنیا ته دا معلومه شي چې دا نظام به خدای کور کوي کېږي او څه بدلېږي او دا هر څه نظر کېږي باید همدارنه ورته وشي او څو نظر چې کېږي زموږ به ډېر خوشحاله شو ځکه افغانان ټول د سولې تړلي دي نور جنګ ستړي دي دا کار د خدای پاک وکړي خدای پاک
آزادی طور کا کم نظم آدمی السلام علیہ پاس السلام علیکم ڈاکٹر
السلام علیکم خبر سنگین سنگین پولیس والے کی رو رواد ماندہ قرار گاہ سنجت قرار گاہ دا دا حکومت را ٹوری کر شاہ بانج راج دا حکومت مرنگ آباد کی دا سکی دا حکومت یا یو مخصول لمن لکی یا جدا سن کی خاله کی سره تور کړه ګرد ورو جان خاله کی ټوک ټوک ورو زی را وځي ما د لوړ مو ګاما ته دا هیله ده چې دا چې مون جن کی دا د شوت خوارې دې ته کی خو سلام په احترام
ازادي رادیو کارکون کا وریدم سلامونه ونی کی خلې وړاندې کوم تاسو سلام ده ارزو لرم دل بوستور چارواکو نه ایا دا اوس حلنی عملیات تاسو په هلمند کې د کوم سیمو د فار پلان وې معنا تاسو واسه عملیات کو او یا اراده لري په دې کې تاسو یو د ولس ته پام لرنه لري کې نه لري کچیر پام لرنه لري او ولس ته خدا وخت د دغه د عملیات نه ځکه چې د بزګر خاران حاصلات هادي وس پر سیبو د لوونو د تری شلاندې په دې کې به دا مرمۍ جانی مقالب بلو مرمی تاوان ورسی کدی نه ورسی و سلام به احترام
السلام علیکم د لوی بول سوالی کې ته یو چې تر کې ته خوندې تر ګرمې ترای سره ده موږ د هلمند ولایت په معرب په سره یو لکه و چې دا خوندې فعال کې نو ته ډیر مشمان د خوندې څخه پاتې په څیر دونه چې هیڅ څه نه ویلي دا خوندې له دې څخه د کوم د نږدې په نصانه کې یو ډېر شرکت فونځي په تاسو سره خدای تعالی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د هلمند ولایت د خلاص ته ولسوالۍ څخه د سرپاړی کیم زه محمد غفور د هیوی ورځی کار چې عریضه دي د عسکری د لپاره قانوني ترلاسه کړي دی بناس مامور بناس پر شاو باندې ستا کار نه درته کوي یا پر وای د سبا نه دي یا پر بل نن لا څه سبا را څه سبا بل څه بل سبا را څه بل ورځ لا څه بل ورځ را څه په پنځه ورځې یو د سره په شپږ ورځې تنه ترلاسه کولای د قانوني لارې څخه نو خلک ودغه ته مجبور شي چې رشوت ورته ورکړي نو اشرف غنی چې دا خواهش دی د ډاکټر عبدالله چې دا خواهش چې د خپل قهر محمرین ودغه ته تشویق چې دا غوړی کار په غوړی ورته خلاص شي و سلام احترام خدای ته
السلام علیکم مانم شغل اسپانی لیکن هر ولایت هو ان نوال دګر د سیمه اړی کني ولیدا لیکن هر دا هو ان نوال دګر په سیمه کې امریکایي ځواکونه افغان امنیتي ځواکونه په دې سیمه کې د اسامه د کور شاته انداخ کوي په دې سیمه کې یو شمیر کروندګر د انداغه سره زیات په تکلیف دي موږ د کندهار د امنیتي ځواکونو په دغه هیله ده چې امریکایي ځواکونه او د افغان ځواکونو دغه انداغه مخ ونیسي که مخ ونیسي نه ونیسي یو شمیر کسان به نور هم ورژوبې ولاړ ځکه چې دې داسې ټکان چې داسې انداخ کې د چا خیال نه شه څو کسان په دغه انداخ کې پتیانسي هم زموږ د ازادي راډیو څخه دا یله چې دا پیغام نشر کړي
بل السلام علیکم زه محمد بشیر کابل د باګرامر ولسوالۍ د ارزان قیمت لکلي نه خبرې کوم دغه د بغلان د ولایت مز دلته را ماجر سو ما دغه د بغلان ولایت کې د کوم کسان د حکومتي ځواکونه شپه د پاس سره کوم ان دي
او کته د طالبانو په نوم باندې توپونه ولي دا د خلکو په دې کورو لګیږي. دغه وخت د خلکو د کښتو کار ده. دغه غیره خلکو ته زلال رسي. غیره خلک ماشومان ښځې سپینګیري غریب کاران دیکانان دغه خلک ټول اواره کړي دي. باید دغه حکومت چې کوم عملیات کوي یا چی شکوي داسې یو سالمه پروسه یو سالمه همهنګي ولري چې هغه کوم ولسي خلک دي هغه جوینه ونه ولي. دا څه بدبختي ده. ها خواته مو افغان ده دې خواته مو افغان ده. دا خلک د افغانستان ولې د شي خدای ورته په کار سوی د شپه خپل منځ کې سره خوري. وسلام.
سلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت د کاپیسا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم چې دیو کې چې دغه مربوطه مسلینو ته ورسوي خصوصا د وزارت معدن او د کاپیسا ولایت مقام ته. په تګاب ولسوالۍ کې یو معدن کوهي ساتونکي په کې راوته چې دغه د خلقو لخوا په ډېر په بېرحمانه ډول کندل کېږي او بیا وروسته پاکستاني تجارانو باندې خرڅول کېږي چې دا د یو ملي سرمایه ده. هیله ده چې دغې کندلو مخنیوی وکړي. وسلام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې دا ځاځیا راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته نظرلو کومې سلامونه ونې کې شلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قلم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت ولسمشر باندې او د برېښنا وزارت وزیر صاحب باندې غږ کوم چې په اوبل لرو سندونه لرو او پیسې ډالر لرو ځوانان لرو په کجکی باندې ولې کار نه کوي؟ په سلما باندې ولې کار نه کوي؟ د نغلو په باندې تربینونه خراب دی ولی کار نه کوي؟ سروبي په باندې ولی کار نه کوي چې جوړی کی؟ د درونټي په باندې ولی کار نه کوي؟ د کونړ ولایت چې تک سپینې وبري پنجابیانو ته وایيږي د اسمار سرته سرتاګ باندې ولی کار نه کوي چې په ارسلرو او خلک در به در دي کابل کې مظاهری روان دي د دورو په خبره نه وي مرغه ته خبره نه جوړه کی؟ او دا معلومه خبره ده چې د پاکستان ایسای د امریکا استخبارات د برتانیا استخبارات ایران استخبارات په افغانستان کې شتون لري. بنیادی کور څوک نه کوي او نه څوک بنیادی کور ته پرېږدي. خپل ډالر دي جیبونه ورډه کوي او افغانستان کې بنیادی کار ما کوي. 15 کال کېږي چې امریکا راغلي دي ټول یغه بر مصرف کور نه دي. کا سرک ده کپل ده کپل چک ده کا ټاور ده او کا بارک ده چې هر څه جوړیږي او بر مصرف جوړیږي بنیادی کار څوک نه کوي. آزاد رونه ونړې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کی ترڅو د دولت ورپوړو چارواکو غوښته زما غږ ورسیږي. دای په امان.
سلام علیکم. زما نوم مریاله خاکسار د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ یو معلوم خبره کوم. زمون مشکل دا دی ورور د افغانستان په ټولو ولایتو کې د غادي مالونو فیصي شروع دي یا چې ختم شي او مالیدون تور افیدي. زمون په لغمان کې د رئیس د سرپرست ده او نورونه دی یو د مشرانو جرګې د ارنشار رئیس او بل په لغمان کې د حج اوقافو رئیس او انډیواله نو اوس نوی رئیس راځي او نو د پیسې توضیح کوي. معامله همدغه تپاتې روزه مونږ پسې راتلونکي ده. مونږ خو معلولین نور کوم آمد و اعداد نه لرو. نو همدغه له وجې نه مونږ وایي دا روزې ته که دا پیسې را ووځي او دا روزه خدای په خیر تېره کړي. دغه زما مشکل دی او مونږ معلولین اتحادیه زمونږ رئیس ټول معلولین د ولایتي شورا دروازه هم ترکه کړې د ولایت مقام دروازه هم ترکه کړې. هېچا هم په دې کې کوم اقدام نه ده کړی. نو آخري نور ارزو خدای ته هم دغه ستاسو راډیو د پروګرام ته توجه غواړم. خدای وکړي چې موږ سره کومک امداد وکړي دا خبره مقامات ته ورسوي. ډېره مننه. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکاری محمد رسول ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکات کوټ سربند کې نه پته ما چې زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. پس د سلام نه مې دا غوښتنه ده د افغانستان د حکومت ته چې زمنګ په علاقه خیوی ولسوالۍ د برکات کوټ سربند په ساحه کې سند راوخته دی او خلکو ته ډیر لانی او مالی تلفات اړولې دي. حکومت دې زمنګ غم وخوري او که چې زمنګ غم ونخوري نو ډیر زړه ده چې زمنګ پټي او مینی با په کانوالو بدلی شي. زه د افغانستان حکومت څخه غواړم چې دلته یو جاپاني انجینر دی چې د ډاکټر نیکا مراد په نامه باندې دی. هغه دې زمنګ په علاقه کې موسسه لګیا چې تر څو زمنګ علاقه د سند غواښ څخه منی شي او زمنګ علاقه په ګولونو باندې بدل شي. وسلام با احترام. د حکومت توجه غواړم. با احترام.
نو په دې هیله چې د افغانستان ټولې سیمې او علاقې په ګولونو باندې بدل سي په تیره بیا د دې پسرلي په موسم کې ګرانو دوستانو، د نن ورځې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو غوښتنې او وړاندیزونه د چارواکو غوږو ته رسیدلې وي، او په دې امید چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادۍ راډیو ته راولېږئ، تاسو ته سوکاله ژوند او آرام خاطر غواړم. د دې یادونې په کولو سره چې دغه خپرونه د ازادۍ راډیو رسمي نظر نه بیانوي، بلکې ستاسو دوستانو د رارسېدلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی. تر راتلونکي خپرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.